السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو په دې غړي کې د خپل قربا بنوشانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورتونه وړاندې کو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال مرکه هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمو همکارا فرخنده اسد وړاندې کوي
تیر ورځ د پاکستان ځینو دینی عالمانو په یو فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي د فاټا د پارلمان غړي وایي د روزي وروسته به په اسلام آباد کې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاج پیلوي او د امریکا په مرسته عراقي عسکرو له داعش وسوالې ډلې نه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه عملیات پیل کړي دي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې دینی عالمانو د یوې فتوی له لارې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي د وتلو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانمجونکو بریدونو وسلوال فعالیتونو او د وسلې په زور د شریعت عملي کولو خلاف فتوا ورکړې ده دا فتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیرش پاکستانی عالمانو په هغه غونډه کې لاسلیک کړه چې د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د سیړنو انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه په دې فتوا کې ترهګري او سختریزي غندل شوې او ځانمجونکي بریدګر او مرسته کوونکي ترهګر ګرځول شوې دي د دې فتوی له مخې د جهاد د اعلان حق یوازې په اسلامي حکومتونو پورې منحصر دی د قبایلی سیمو ځینې پارلماني غړو ویلي چې وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتي عمل کې سنجیده نخکاری او دوی به د روزي نو وروسته په اسلام آباد کې خپل احتجاج پیلوي په اسلام آباد پریس کلب کې پرون مازیګر د شهید بوټو فاونډیشن لخوا په یو سیمینار کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اویل
چې څومره قبایل مونږ یو کا مشران یو کا ځوانان یو کا د لسو کلنه زیات ماشومان دي چې هغه به ټول راځو ځان د تیاری او مونږ په اسلام آباد کې دغه درنې مقصد بدای وي چې خپل حقوق واخلو نو زه دا پیغام ضرور ورکوم چې روژه په خیر تیره کړو روژه نه بعد ځان تیار ساته ان شاء الله مونږ به تاریخ درته وخیو
سینیټر فرحت الله بابر د سیمینار وروسته مشال ریډیو ته وویل چې کله دغه بل پارلمان ته وړاندې کړل شو نو هغه خبرې پکې نه وي د کوم چې قبایل غوښتنه کوي او زیاتې وفاقي حکومت د فاټا په اصلاحاتي عمل کې د ځنډ نه کار اخلي په پیښور کې د وابډا محکمې لخوا په ټوله صوبه کې د ولست اسانتیا لپاره کرایسیس مینجمنت مرکز جوړ کړل شوی دی چې خلک پرې د لوډ شډنګ په اړه معلومات کولی شي بلخوا د پیښور او ملکن ځینې ګریډ سټیشنو باندې د پاکستان تحریک انصاف د قامي او صوبایي اسمبلۍ غړو بریدونه کړي دي او د بجلی د چلولو نظام یې په خپل لاس کې اخیستی په دې اړه د وزیر اعلی خصوصي سلاکار عارف یوسف وایي
من خپل کمی زما افتاری دغه سټیشن کوارټر کې حکومت تری ما سره پامیس کړو چې موږ افتاری او سایډ ټایم کې لوډ شټینګ باندې کوو نو زه پالتا کې نه ما افتاری ټایم کې ته بٹن پر دور باندې پرې زما او دوه ورځې دا چې کله بیا په ولر زو دی باندې په بٹن باندې کوو او قانون مطابق باندې کوو
بلخوا په پیښور کې د واپډا او بیان مشال ریډیو ته ویلي دوی په صوبه کې د شیډول مطابق بجلی بوزي او دغه اختیار لري او د هغو خلکو خلاف یې اف آی آر هم درج کړی دی چې په ګریټ سټیشنو یې حمله کړې دي او دغه نظام یې په خپل کنټرول کې اخیستی دی افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو لول کې یولس یرغمل شوي کسان آزاد کړي دي د هلمند والی د مطبوعاتو او اړیکو څانګې مشر زاهد اتل مشال ریډیو ته ویلي چې دا سړی د نادیالي ولسوالۍ په ناکیل آباد کلي کې تېره شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې خوشې شوي دي اتل په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی د لندن په هیترو او ګیټ ویک نړیوالو ایرپورټونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټیکنالوژي د نظام د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه ځنډول شوي دي د برټش ایرویز یا د برتانیې د نړیوال هوایی کمپنۍ ټول پروازونه پرون ونشول د هیترو ایرپورټ چارواکو ویلي نن به هم په دغه هوایی ډګر پروازونه ونشي او باید خلک تر هغې ایرپورټ ته رانشي تر څو چې په نورو پروازونو کې ځای شوي نه وي د امریکای ملاتړ لرونکي راګي پوځیانو له داعش واستوالې ډلې نه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي دي. د شریکې قوماندې له دفتره پرون د مۍ په ویشتمه په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا عملیات د دجلې سیند هغو سیمو نیولو لپاره پیل شوي چې لا هم آزادې نه دي. دا په عراق کې د داعش واستوالې ډلې اخري قوي مرکز ګڼل کیږي. تر دې عملیاتو یوه ورځ مخکې د عراق هوایي ځواکونو په ځینو ځایونو کې خلکو ته د غورځول شوو پاڼو له لارې ویلي دي چې د ګڼې ګوڼې له سیمو ووسي. که عراقي ځواکونه موصل ونیسي، دا به په داعش واستوالې ډلې یو لوی ګزار وي. دلته درې کاله مخکې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي خپل تش په نامه خلافت اعلان کړی و. د لیبیا انصار الشریعه واستوالې ډلې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي. دا ډله د القاعده سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې پرې د بنغازي د هغه برید اپړه اچول شوی چې پکې امریکایي سفیر کرسټوفر سټیونز وژل شو. دې ډلې پرون د مۍ په 20مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا فیصله تر هغې وروسته کړې ده چې د درنو زیانونو په لیدو سره یې مشران له منځه تللي دي. انصار الشریعه د لیبیا په دویم لوی ښار بنغازي کې فعاله وه او د سلګونو لیبیایي سرتیرو د وژلو تور پرې هم پورې دی. دا ډله د لیبیایي امیر معمر قذافي حکومت تر شپه کېدو وروسته په 2012 کال کې له دوه وړو ډلو جوړه شوه چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګره اعلان شوې ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په اټلي کې امریکایي پوځیانو او د هغوی کورنیو ته په تقریر کولو سره خپل لومړنی بهرنی سفر ختم کړ. ولسمشر ټرمپ په دې نهه ورځني سفر کې سعودي عرب، اسرائیل، فلسطین، بلجیم او اټلي ته تللی. نوموړي ویلي دا سفر یې په پوره توګه بریالی و او دغه یوه تاریخي اونۍ وه. امریکا ته د ستنېدو په وخت ولسمشر ټرمپ د اوو سترو صنعتي هیوادونو چارواکو سره خپل وروستنی ملاقات ګټور ګرځولی او د ناټو په اړه یې وویل چې امریکا یې تر شا ولاړه ده. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د فرخندا سرنا د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې را سره وسی چې د غری پټونه واوري. په پاکستان کې دینی عالمانو د ترهګرۍ خلاف فتوا جاری کړې او په دې کې ککړې ډلې یې غندلې دي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د غونډې په وخت قبایلي مشرانو ویلي وفاقي حکومت یې هڅې غولوي.
ارے دے پر امیر بار بار خپل کوششینه کړې دي. هغه وجود هم چې پاکستان او قدمي سره مخلص نه دی. دا اوس حکومت دینه وزیر اعظم صاحب غارو کوکړي دي یا شری کړي دي. دا سیوا د قبایلو سره ډرما دو.
بلخوا فاټا سیاسي اتحاد په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده.
تقریبا زمونږ 1500 روپۍ د کډوالو حکومت کې ملو شي نو هله به زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ کډوال به تږی شي.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو او د روانې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به واورئ چې د سواد د والي مسې میا عدنان اورنګزیب د دغه سیمې د ناارامۍ په اړه څه وایي.
چې قوم بیا چې اوسي او حکومت پاکستان د خلکو هغه اواز و نه اورېد او د هغې مطابق یې قانون سازي ونه کړه نو اخر خلک پاڅېد او قانون یې په خپل لاس کې واغوست.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو تر مازیګر 6 بجو پورا 9 ساعته په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو خبرونه کې هم واوریدل. په پاکستان کې دینی عالمانو پرون فتوا ورکړې ده چې ځانمرګي حمله حرام دي. دوی د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو سیمینار پر مهال دغه فتوا ورکړه. دینی عالمانو ترهګری، سخت دریزی او هغه ډلې چې د دغه دواړو مسلو ملاتړ کوي وغندلې. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د انتحاري حملو، وسلوال مخالفت او د زور په کارولو د اسلامي شریعت د تحمیل پر ضد فتوا ورکړې ده. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ ټول شوي وو د شنبه پر ورځ دا فتوا صادره کړې ده. دغه دینی عالمان د پاکستان دینی مدرسو، عربي مدرسو، د پاکستان عالمانو شورا او د کراچۍ دارالعلوم په استازیتوب سره ټول شوي وو. د دوی ترمنځ پیژندل شوي مفتیان مولانا رفیع عثمان، مفتین منیب الرحمن، مفتی نعیم، مولانا حمید الحق او ځینې نور شامل وو. مفتی نعیم له نیوز ټی وی سره په خبرو کې داسې
یہ تمام مقادیم فکر کے علماء نے متفقہ طور پر د ټولو مذهبي ډلو عالمانو په ګډه دا فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرامي دي. ټول دا غواړي هغه خلک چې زموږ په هیواد کې پریشانی رامنځته کوي او په کورنیو جنجالونو سربیره نړیوال زیانونه هم رسوي، هغه باید کمزوري شي. همداراز کوم خلک چې زموږ ځوانان د مذهب په نوم بیلاری کوي، هغه باید لرې کړای شي. مفتی نعیم د هم ویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د دولت کار دی. شاوخوا یو دېرش دیني عالمانو فتوا لاسلیک کړه او دا ټینګار یې هم وکړ چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاري وساتي. خو اصلي خبره دلته ده چې په پاکستان کې موجودې مخالفې ډلې څومره د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي. په پاکستان کې په خپله دینی مدارسو په اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. د کرایسیس ګروپ د یو پخواني تحقیق پر بنسټ په پاکستان کې له نفوذ ډکه مذهبي سیاسي ګوندونه لا له دې ډېر لري دي چې خپل له تشدد ډکه جهادي نظریه پرېږدي. د دغه تحقیق له مخې دا مذهبي سیاسي ډلې له ځایي او سیمه ییزو ترهګرو ډلو سره چې پکې فرقهي مخالفان، پاکستاني او افغان طالبان او القاعده ډلې شامل دي اړیکې لري. له څو کلونو راهیسې هغه ډلې چې نه یوازې د افغانستان د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د خبرو په اساس مرکزونه په پاکستان کې دي، په سیمه کې ناامنیو ته زور ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د قبایلی سیمو پارلماني غړو ویلي وفاقي حکومت د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده نه ده چې پر ضد به دوی د روجې د میاشتې نه پس په اسلام آباد کې درنه کوي او تر هغې به یې جاري ساتي تر څو چې حقونه نه وي ورکړل شوي. دا خبرې د فاټا پارلماني غړو د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه په جوړ شوي یو سیمینار کې کړې دي. په دې حقله د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر نور تفصیل لري.
اسلام آباد کې د خالی یا شنبې په مازیګر په پریس کلب کې د شهید ذوالفقار علی بټو فاونډیشن د سوری لاندې د قبیلی سیمو د اصلاحاتو په اړه سیمینار کې په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اویل چې حکومت ورسره بیا بیا بیلوزی وکړه او پارلیمان ته د فاټا اصلاحاتو بل راوړو باوجود هم پرې بحث ونه کړو، نو ځکه دوی مجبور شو چې احتجاج پیل کړي. نوموړي وی
چې څومره قبایل مونږ یو، کا مشران یو، کا ځوانان یو، کا د لسو کلنه زیات شومان دي چې هغه به ټول رازو زند تیاری او موږ په اسلام آباد کې دغه درنه مقصد بدایو چې خپل حقوق واخلو او چې کم د تحریر سکو ریکارډ دي چې د مصر کې حکومت ختم کړو. موږ خپل د جن حکومتونه نه خلونه نه د چا حکومتونه ختمو. موږ د خپل حق ته پر رازو نو یو طاقت به ان شاء الله موږ رئیسار نه کی. نو زه دا پیغام ضرور کوم چې روجا په خیر تر کو روجا نه بعد ځان تیار ساته ان شاء الله موږ به تاریخ درته خو موږ به ډیډ لاین حکومت لا ورکو.
شمالي وزیرستان نه راغلی قبایلی مشر ملک غلام خان وزیر د فټه اصلاحاتو په اړه مشال ریډیو ته ویل
می د قبایل مشران دي یا غلطا نوجوانان دي می د بار بار دا ویلي دي چې می ته د پاکستان قانون کې هم می پاکستان یو ني د پر امیر بار بار خپل کوششینه کړې هغه په وجود هم می ته پاکستان او قدر می سره مخلص نه دی. دا اوس کومه دینه وزیر اعظم صاحب کوم هغه روکو کړی دی یا شری کړی دی. دا سی باندې قبایل سره ډرما دو می سره مزاکو می پاکستان یو دی نه غاني.
سیمینار کې ګډونوال د پاکستان پیپلس پارټي سېنیټر فرحت الله بابر او ویل چې دوی به د فټه اصلاحاتو کې د قبیلی سیمو دولت سره ولاړوي. نوموړي د حکومت د اقداماتو په اړه زیاته کړه
زه ظاهرم چې دا اصلاحات چې کومو دا یو ډونګو چې کله حکومت د دې اعلان وکړ زموږ ډېر تحفظات وو. خدای دې تحفظات باوجود موږ وی چې موږ در سره دا د بل جوړه پارلیمان چا نو اول خو کابینه ته نوړو کابینه ته اله یوړو چې د فاټا پارلیمنتي دمکی ورکا چې کابینه نه پاس شو په 2 مارچ باندې د پارلیمان ته راوړو چې د پارلیمان ته راوړو بنیادی چکم اصلاحات وو چې های کورٹ او سپریم کورٹ دایر اختیار الکسټینټ هغه پکې نو
د دې ترڅنګ د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي صلاحکار امیر مقام د روانې میاشتې په 2 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د پارلماني غړو دا تور رد کړي او ویلي وو چې حکومت په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دي او غواړي چې قبایلی سیمې په کامی بهر کې شامل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د قبایلی سیمو سیاسي مشران او کارپوهان وایي چې د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلی کډوالو د بیا بحالۍ ذکر نشته دی. دوی وایي د پوځي عملیاتو له وجې د دې کډوالو کورونه، سکولونه، هسپتالونه، روډونه او بازارونه تباه شوي او د بیا آبادکارۍ لپاره یې غټ رقم ته اړتیا ده. په کار ده چې حکومت دغې ته پام وکړي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د پاکستان راتلون کې مالی کال په بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره 6.9 اربع روپۍ ایښودل شوي، خو د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر نثار مومن وایي په دې کې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ له سره ذکر نه دی شوی.
زمونږ د کډوالو حکومت کې زمونږ مخکې غوښتنې دا دي تقریبا زمونږ چې 1500 اربع روپۍ د کډوالو حکومت کې ملاو شي نو هله به زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ کډوال به فضا شي. نو دغه لپاره دغه بالکل
نثار مومن وایي چې د قبایلي سیمو زیاتره سیاسي او قبایلي مشران پر دې متفق دي چې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره باید په بجټ کې 1500 اربع روپۍ ایښودل شوی وي. او له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند مسلم لیګونو پارلماني غړی محمد نذیر هم دا مني، خو نوموړی وایي چې حکومت به یې ډېر زر له کمی مالیاتي پنګې یا ان اف سي ایوارډ څخه د کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره زر اربع روپۍ ورکړي. خوب اسلام آباد کی دا اقتصادی چارو پو اکرام ہوتی وائی کھڑوالو تا وس د مرستو اڑتیا دا او د ان ایف سی ایوارڈ درک هم نه لگی چکل بوی. نوموړی وایي د پاکستان له نظامه بهر علاقې لکه قبایلي سیمې، ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو زیاته قبایلي سیمه ترهګرۍ ځپلې ده او آبادی یې هم له یادو دواړو سیمو زیاته ده. خو د دې باوجود د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې ښودل شوی رقم له یادو دواړو سیمو تقریبا نیم په نیمه کم دی.
آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان چې دوه علاقې دي چېرته کې ترهګرۍ شوې نه ده، راغی لپاره برکم 500 اربع روپۍ د بجټ کې خود شوی دي. برکم 500 اربع او د ټول فټه لپاره چې د هغه آبادی د هغه نه درې چندره د دې دوه لاخونه
له شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ بیا وایي قبایلي سیمو ته ستانه شوي کډوال دا مهال کورونو، تعلیمي ادارو، سړکونو، هسپتالونو او نورو یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري او د دې لپاره د راتلونکي کال په مالي بجټ کې باید ډېرې پیسې ایښودل شوې وي.
دلته د هسپتالونو ضرورت، دلته د سکولونو، په وزیرستان کې اوسه پورې 900 سکولونه چې دي دا اوسه پورې روان شوي نه دي. دلته چې کم د خلکو د روزګار خبرې دي، کم د دلته د تجارت خبرې دي، د سوداګرۍ خبرې دي، د زراعت خبرې، د خلکو د فصلونو د کارولو په دې خبرو باندې دیتا ما خیال دی چې په دې بجټ کې اس قسم ته ذکر فکر نه دی کړی.
یا دی وی چې یوازې له قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په 2014 کال شاوخوا 100,000 خلک د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو چې زیاتره یې واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو لا یې هم یوه برخه د پاکستان په بندوبستي سیمو او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل رپورټ ته لانګ وار جرنال وبپاڼه لیکي. د مئی په اصلي رښتمه نیټه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید کې دوه وسلوال وژل شوې دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان هم د دې خبر پخلی کړي. وبپاڼه لیکي دا په روان کال کې په پاکستان کې دریم ډرون برید دی. د لیکنې مهمه برخه درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
لانګ وار جرنال وبپاڼه لیکي د رپورټونو له مخې د مې په 23مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په روان کال کې دا په پاکستان کې دریم ډرون برید دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې د دې پخلی کړی دی چې د روانې اونۍ په لومړۍ ورځ کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه غړي وژل شوي دي. وبپاڼه لیکي چې تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مې په 23مه نیټه یې د شمالي وزیرستان لپاره د کمانډان محمد خلیل دوه ملګری په برید کې وشل شوې دي. په دې کې یو عبدالله نومیده چې د الکترونیک په برخه کې پوهه درلوده. د تحریک طالبان پاکستان تر مخه په برید کې محمد خلیل روغ پاتې شوی دی. وبپاڼه لیکي امریکایي ځواکونو په تیرو وختونو کې هم د محمد خلیل غړي په نخښه کړي دي. په مارچ میاشت کې هم تحریک طالبان پاکستان ویلي وو چې په ډرون برید کې د طالبانو یو کمانډان او د محمد خلیل نږدې ملګری یوسف وزیر وژل شوی دی. لانگ وار جرنال ویب پاڼه لیکي د مارچ په دویمه نیټه په کرمجنسی کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال هغه مهال ووژل شول چې په موټر سایکل روان وو. د رویټرز تر مخه ګمان کیږي چې په دغه برید کې د افغان طالبانو کمانډان کاری عبدالله وژل شوی دی. دغسې د اپریل په نهشتمه نیټه د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې د القاعده وسلوالې ډلې یو کمانډان عبدالرحیم د وژل کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. لانگ وار جرنال ویب پاڼه لیکي په 2010 کال کې د القاعده د د اتحادی ډلو پر ضد عملیاتو راهیسې په ډرون بریدونو کې کمې راغلې او په دغه کال کې 112 بریدونه شوي وو. په 2015 کال کې په پاکستان کې 11 ډرون بریدونه شوي او تیر کال 3 ډرون بریدونه شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او اوس درته یو بل رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د عملی همکاریو درې اړخیزه غونډه د خالی په ورځ د چین په سرخار بیجنګ کې وشوه چې پکې د یوې سیمې یوې لار تر لاندې په مختلفو څانګو کې عملی مرستو د لارې خپلمنځي ګټو په چارو اتفاق وکړل شو. خو په پاکستان کې بیا کارپوهان وایي چې دا قسمه غونډې تر هغې ګټورې نشي کېدی چې تر څو د پاکستان او افغانستان په حق لا خپلو پالیسیو کې بدلون نه راغلی. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې د پاکستان، افغانستان او چین استازو د خپل منځي مرستو په زیاتولو تفصیلي خبري وکړې. د اعلامیه تر مخه چې چین او پاکستان هڅه کوي چې د صحت، تعلیم، انرژي، زراعت، د بیا رغونې او په یو شمېر نورو برخو کې به له افغانستان سره مرسته کیږي او د دې سیمې او افغانستان د امن، قلارۍ او پرمختګ لپاره د درې واړو ملکونو ترمنځ همکاري ضروری ده. په دغه غونډه کې د پاکستان نمائندګي د بارنو چارو وزارت ډایریکټر جنرل منصور احمد خان، د افغانستان د خزانه وزارت ډایریکټر جنرل خالد پاینده او د چین د بارنو چارو وزارت ډایریکټر جنرل ژیو کیان کولا. خو خبريال او افغان چارو نظر لرونکو شمیم شاهد وایي چې دا قسمه غونډه تر هغه څه ګټوري نتیجې نشي ورکولې چې تر څو پاکستان د افغانستان په حق خپل پالیسی بدل نه کړي.
کوم غونډه چې دوی دین دا سه بیزایي دي، دغه وجه دا ده چې د دې شرط نیت صفا نه دي. پاکستان د 1992 په دې مخمانه په هر حکومت کې راوي چې موږ په افغانستان کې امن راولو، خو په حقیقت کې د دې لپاره هیڅ قسمه قدمونه تر اوسه پورې نه دي اوچت شوي او په دې وجه د افغانانو خپګان ورځ تر ورځ زیاتېږي. بل طرف ته د افغانستان سره د پاکستان پالیسي بالکل د بلیک میلینګ ده. نو زما دا خیال دی چې که چېرې نیتونه صفا شي نو په دوه درې ورځو کې دننه دننه په افغانستان کې امن راځي.
د ذکر ده چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د ون بیلټ ون روډ د منصوبې یوه برخه ده چې پکې د افغانستان له لارې د تاجکستان، ترکمنستان او د ایران د ختیځو سیمو سره د پاکستان نښلول هم شامل دي. خو د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زئی وایي چې دواړه ملکونه یو پلو د تجارت خبرې کوي او بل پلو هر څه وخت پس پولې د تګ راتګ لپاره وتړي. خو د چین د مداخلت وروسته امکان شته چې دواړه ملکونو ترمنځ حالاتو کې خواله راشي.
چین په دې کې اوس لاس اچولی دی او چین علي زوی کوي. نو د نورو د داسې کوششونو نه پرته چین اعتبار زیات دی او د چین هلی زلو کې د پرمختګ امکانات زیات دي. کم از کم چینایانو د کوشش د پرمختګ وشي، نو دا کېدی شي چې دوی یو بل سره چې کوم اړیکې دي هغه نورې نه خرابېږي، تاوتریخوالی لږ کم شي، هغه کارونه مخکې وشي چې د هغې په وجه باندې د پاکستان او افغانستان یو بل باندې اعتبار جوړ شي.
د چین صدر شی جنګ پینګ په دې وروستیو کې د ون بیلټ ون روډ پروژې پرانیستې غونډې ته ویلي وو چې دا به د سولې او سوکالۍ د پیوستون سړک وی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په پښتونخوا کې د ګرمۍ او بجلی د نشټوالي له وجې زیاتره خلک د مشکلاتو سره مخ دي او ویل کېږي چې په پیښور او ملکان کې ځینو ګریډ سټیشنونو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په دغه صوبه کې حکومت هم لري د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړي یې سره د خپلو کارکنانو ورغلي دي او د بجلی نظام یې په خپله چلولی دی. په دې هکله وابډا په تانه کې رپورت هم لیکلی دی چې تفصیل یې د شبیر احمد جان نورو.
خیبر پختونخوا کې د وابډا دفتر لخوا اعلامیه جاری شوه چې پکې د ټولو صوبې د شپږو سرکلو ټلیفوني شمیرې ورکړې شوې دي او ولس کولی شي چې په دغه ټلیفوني شمیرو په خپل سیمو کې د لوډ شیډنګ یا د بجلی معلومات وکړي. بلخوا په صوبه کې د زیات لوډ شیډنګ په ضد د پاکستان تحریک انصاف کون د قومي او صوبایي اسمبلی غړو د پېښور او ملکن په ځینو ګرې سټېشنو باندې د تیرو درې ورځو راسې بریدونه کړي او هلته کې د بجلی نظام په خپله چلوي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي، عارف یوسف، د ملکن د قومي اسمبلی غړي جنید خان، محمد شکیل شامل دي. وابډا چارواکي وایي چې د دوی په ضد اف آی آر هم درج کړی شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف وایي
طرف نکلم موږ قانون بنا ماتو دې موږ سره اګریمنت کړو آی ته دې شیډول ورکړو چې دا نه ګټه لوډ شیډینګ بدا دا هغه خلاف ورزي ته لګیا دا موږ وایو چې کوم نو طریقه کار تاسو موږ سره ته کړو کوم یو انصاف دې هغه په کار دي چې پولیس دې خلاف ته تیار وي چې دې قانون ماتي
نو موږ جاته وی چې نن هم دوی سره د خپل ملګرو با روزي ماتي د پیښور په هزار خانه ګر سټیشن کې کوي
نن خپل کمی زماف تاریخ د ګر سټیشن کوارټور کې وکوم تاسو هم کار راځي تاسو نمبر تا وتر کوم البته ولاسته ما او تیمه سره پامیس کړو چې موږ افطاری او سحری ټایم کې لوډ شیډینګ باندې کوو نو زپال تک یې نماز او افطاری ټایم کې ته بٹن پر دور باندې پرې زم او تو باندې چې دا چې کلی پیام په ولزو دی باندې په بٹن باندې ان کو او قانون مطابق باندې کو
په پیښور کې د پیسکو ترجمان شوکت افضل مشال ریډیو ته ویل چې کوم ځایونو کې خلک بلونه ورکوي هلته کې لوډ شیډینګ نه یا کم کیږي او وړاندې نه مرکزی حکومت تر اوجه لپاره خصوصي شیډول اعلان کړی چې تر مخه په کلیوالو سیمو کې شپږ او په ښاریو کې څلور غنټې لوډ شیډینګ روان دی. دوی ویل چې پاکستان تحریک انصاف غړي د دوی په دفتر ورزي د هغه ځای غیر قانوني ګیره هم کوي او قانون هم په خپلو لاسونو کې اخلي چې دا یو خطرناک عمل دی او نه یوازې د وابډې اهلکارانو بلکې عام ولس لپاره هم خطره جوړې دي شي.
نو موږ هغه ګورې چې فیاض لپاره هم وکړل دا پروفیشنل ګورنمنت چې ټول وکړل دا چې تاسو دا شی او کو کلی دا افټرن نه دا نو فن کیږي دا وان تم نو فن کیږي څه څه مکراته کیږي کنه موږ خو سیاست زیاته لکه نه کوم دا موږ خو مثال دا دکاندار دا چې موږ به له ور کوم نو پیسې وره کوم نه کې پیسې نه ملایي دا چې بجلی نه شو ورکول دا اصل کې دا خو دا چې دا پوینټ سکورینګ موږ خو موږ ځان ته دا وایي چې دا ریلیف دا موږ خو دا نو شو کې نه دا ټول ملک کې ملایږي انسټالیشن خرابې په زور نه نه کیږي ورسره پولیس هم وی میډیم وی
موږ چې تکړه چې د مرکزی حکومت لخوا وړاندې نه په ټول ملک کې د روزماتي او پښمنۍ وختونو کې د لوډ شیډینګ نه کولو احکامات جاری شوي دي چې پر عمل درآمد روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نه ورځنی دورې نه خپل هیواد استون شوې ده چې پکې د منځنی ختیځ او یورپ یو شمیر هیوادونو سفرونه وکړل. رسنۍ وایي چې نوموړی به په ممکنه توګه په خپلو تګلارو کې په بدلون غور کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزی څانګې یو ریپورت درته د ویلانډې دمه پاسورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خالی په ورځ د نه ورځنی سفر وروسته خپل هیواد ته ستون شو. نوموړي د دې سفر په اخر کې په اټلي کې د وو سنتي هیوادونو یا جی 7 په غونډه کې ګډون وکړ چې پکې د تجارت د ترهګرۍ ضد مبارزې او ماحولیاتي بدلون په اړه خبرې وشوې. واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز، رویټرز او یو شمېر نورو رسنیو رپورټونه ورکړي چې ولسمشر ټرمپ په داسې یو دفتر جوړولو غور کوي کوم چې بعد د 2018 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال د هغه د انتخاباتي کمپاین او په یادو انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د پښتنو معاملې ته کتنه کوي. دا ممکنه غابونه په داسې حال کې پورته کیدونکي دي چې د رسنیو د ریپورټونو تر مخه په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس د کردار او د هغه د اثراتو په اړه تحقیقات تر وایټ هاوس رسیدلی دي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار جیرید کشنر د ټرمپ لواک تر لاسه کولو نه وړاندې د روس سره د خفیا ټلیفوني رابطو برابرولو هڅه کړې وه. د جمعې په ورځ په اټلي کې د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو په دې اړه د سویلو نه ډاډه وکړه. بلخوا د جی 7 غړو هیوادونو مشرانو ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره په لا نورو ګامونو پورته کولو سلا شوې دي. د مشرانو دا هم ویلي چې لولسمشر ټرمپ سره په تجارت کې اختلافات یې راکم شوې دي. داراز ټرمپ په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د جی 7 په غونډه کې یې له تجارته د ناسمو طریقو په لرې کولو خبرې شوې، خو نوموړي په دې اړه څه نه دي ویلي چې هیواد به یې د ماحولیاتو په اړه د پیرس د لوزنامې برخه پاتې کیږي او کنه. ولسمشر ټرمپ په برسلز کې د نیټو د غونډې نه پس ویلي وو چې اوس به په دغه اتحاد کې شامل هیوادونه هم مالی مرستې سیوا کړي، او نوموړي زیاته کړې چې د هغه له واکمنۍ وړاندې داسې نه کېدل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لنډې داورو.
د پاکستان مشهور دینی عالمانو یوې ډلې د ځان وژونکو بریدونو او وسلوال فعالیتونو او د وسلې په زور د شریعت عملي کولو خلاف فتوا ورکړې ده او ځانمرګي بریدونه یې حرام ګرځولې دي. دا فتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیرش عالمانو په یو غونډه کې لاسلیک کړه چې د اسلامي پوهنتون د سیرنو انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه. د فاټا د پارلمان غړي وایي د روژې وروسته به په اسلام آباد کې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاج پیلوي. په اسلام آباد پریس کلب کې پرون مازیګر په یو سیمینار کې فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اول حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځنډ پالیسی خپل کړی ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو اداره وایي د ملګرو ملتونو لخوا ورستنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستې کمېدو سربېره هم له پاکستانه د ستنیدونکو خلکو شمیره کمه شوې نه ده. دغه اداره اوستنیدونکو افغان کورنۍ ته $200 ورکوي. تیر ورځ د افغانستان په زابر ولایت کې یو پولیس په یو امنیتي پوسټ کې خپل شپږ ملګري په ډزو وژلې دي. د امریکای ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې نه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي دي. د شریکي کمانډې له دفتره رون د مای په وشتمه په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات د دجلې سیند هغه سیمو نیولو لپاره پیل شوی دي چې لا هم آزادي نه دي. د لیبیا انصار الشریعه وسلوالې ډلې ویلي چې خپل فعالیتونه ختموي. دا ډله د القاعده سره تړل کیږي چې په 2012 کال کې پرې د بنغازی د هغه بریت پړه اچول شوی چې پکې یو امریکایي سفیر هم اوجل شوی وو. او د لندن په هیترو او ګیټ ویک نړیوالو ایرپورټونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژي د نظام د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه ځنډول شوی دي. د برټش ایرویز ټول پروازونه پرون ونشول او نن به هم د ځنډ اخکار وي.
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کړ، او اوس درته شاهین بونیره د مشال مرکه په برخه کې د سواد د میاګل عدنان اورنګزیب سره خبرې وړاندې کوي.
سلام شاوریدونکو، د مشال مرکه کې د شاهین بونیری سلامونه. د نن په خبرونه کې د میاګل عدنان اورنګزیب سره خبرې کوو. عدنان اورنګزیب سواد نه د پاکستان د پارلمان غړی پاتې شوی دی. په امریکا کې د انجینرینګ زده کړې کړې دي. دا وخت د سواد د پخوانی ریاست غیر رسمي والی دی. میاګل عدنان اورنګزیب صاحب د ټول نوړاندې خو تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی وي.
ډېر مهرباني شاهین رول، او زما لپاره ډېر د فخر خبر ده چې تاسو زو خپل پروګرام کې ووښتم.
بچه جی، کډوم بیره ته د خپل جون په اړه وایي. تاسو د یو والی په کور کې راځي کېدلې وي، بیا هم زده کړې کړې، نو د غډوم به د وړوکوالي ورځ شپې څنګه وي، زده کړې هم څنګه وکړې، چرچر ته لاړې؟
څنګه دا خو په دې دنیا کې خدای پاک خپل خصوصي خلکو باندې فضل وکړي دي. په ما باندې فضل د پیدایش دا کړې دي چې په 1960 کې زما پیدایش وه، چې په کوم وخت کې زما د پلار والد صاحب والی صاحب د ریاست سوات حکمرانو، خو په هغه وخت کې ورسره زما د مرحوم والدې پلار فیلډ مارشل محمد ایوب خان د پاکستان صدر هم وو. نو زما خصوصي مهرباني د الله تعالی په ما دا وه چې ما سترګې غړولې دي په دنیا کې. نو زما دواړه نیکونه چې وو، نو هغه د ملک سربراهانو دا انسان پیدایشی خدای پاک پاغه باندې خصوصی مهربانی او هغه اعتراف ما په خپل ورکوټوال کوم کړی دی اوس هم کوم چې څومره مې ژوند دی په هغې کې کوم نو سوچ وکړی دي چې په ډېر یو ښکلی ماحول کې په ډېر یو اوچت ماحول کې د بادشاہی په ماحول کې ما ژوند شروع کړی دی خو د دې سره سره په یو سادګۍ کې په عاجزۍ کې په تمیز په آداب په دیانتداری په دینداری دا دا ټولې نورې خبرې چې کنه دا زمونږ د ژوند سره تړلې شوې نو چونکې او ګو کې چې زمونږ د کور کورنۍ چې هغه د بادشاہی کورنۍ وه خو زمونږ تربیت چې هغه په د انسانیت په هغه شکل باندې شوی دی چې په کم باندې کم عوامو کې مونږ وو او کم عوامو کې زمونږ ناسته پاسته وه چې هغوی مونږ خپل وګڼي او مونږ د هغوی خپل وګڼو.
تاسو بچی جی بیا زده کړې څنګه وکړې په سواد کې زده کړې وکړې ک بهر لاړې او څه سم زده کړو؟
په سواد کې خود تعلیم یو ډېر غټ روایت او رواج یو نه خود سو د هانیو نه د بچا سره د وخت نه شروع شو د 1922 کې او د نیسکو خو د سواد یو یو ماډرن دور او د سټاک دی هایوا نو علي سي سوچ کړی دی چې یو ډېر جدید طرز باندې یو سکول پکار دی چې په کم کې انګلیش میډیم تعلیم ورکړی شي او کیسه د تزو زکه کوم زکه د هر یو خبرې یو په نظر
جی
نو په 1950 کې یو پریزنټیشن کانونټ د طرز د لاندې یو سکول په سواد کې جوړ شو چې کم تا لوکلی به ورته پبلک سکول څنګه ګوټه وي
جی
چې کم تا د آیلند تم هغه رومن کیتھولیک عیسائی نن چې کم دي هغه راوخته شو یا هغه زمونږ د سواد د ماشومانو د تعلیم ورکې نو په 1950 کې د 15 کالو په عمر کې زما په پبلک سکول څنګه کې داخله شوه او 15 کاله د کلاس 10 پورې ما په پبلک سکول څنګه سواد کې تعلیم حاصل کړو او دا غینه پس بیا زه لاهور ته ولېدل شوم د 15 کالو په عمر کې یو سکول دی ایچ اس ان کالج ورته وای چې بیا زه مخکې تعلیم هغه کې خپل جاري وساتم.
د دې وروسته تاسو بیا لاړې امریکې ته انجینیرینګ زده کړې مو کړې څنګه وخت څنګه تیر شو په امریکا کې ژوند څنګه والته په هغه وخت کې؟
په سن اتا او یم کې 1978 کې په 18 کال په عمر کې ما په امریکا کې په بوستون ښار کې په یو یونیورسيټي کې داخله واغسته او د انجینیرینګ په شوق باندې ځل ته لاړم. په هغه وخت کې د کمپیوټر دومره رواج نه لکه څنګه نن دور کې دی خو زما په هغه وخت کې شوق و ځکه ما ته دا اندازه وه چې دا یو داسې اعلی ده د ساینس او ساینټیفیک چې د دې به آینده مستقبل به دی. نو په هغې کې ما ځان داخله وکړه څلور کاله ما هلته کې سبق ویلي 1982 په 2 اتیا کې ما په امریکا کې ګریجویشن وکړو او په هغه وخت کې قانون دا رایجو چې په کم سبق تاسو په یونیورسيټي کې وایي نو بیا د امریکای حکومت کاله یو کال اجازه ترکو چې ته په هغه فیلډ کې هلته کې پریکټیکل کار هم وکړي. نو دا غینه پس ما هلته کې په یو کمپنۍ کې نوکری اختیار کړه چې زه خپل هغه د سبق هغه زده کړنه چې دی هغه په عملي شکل کې واړوم او په هغه وخت کې ما ته هغه کمپنۍ زما سپانسر شپ هم وکړو. نو زه هلته کې یو قسم مستقل غیر مستقل هلته کې پاتې شوم. نو تعلیم هم په امریکا کې شو یا زما هغه جاب چې په انجینیرینګ کې هم په امریکا کې د کار شپږتیا پورې په کم کار کې بیا زه واپس رالم او زمونږ بیا د واده پروګرام جوړ شو او د ماما د لور سره مې د واده پروګرام جوړ شو. نو بیا واپس پاکستان ته رالم بیا اعلی تعلیم لپاره په 88 کې یو ځل بیا امریکا ته لاړم او په سن 93 کې 1993 کې د والد صاحب عمر داوی د صحت او پس منظر په کې واپس هم پاکستان ته بیا مستقیل جامه کړه راوړل.
خاجي تاسو به دلته په سیاست کې برخه غستا د قومي سملي غړی منتخب شوې د سوات نه دا ائیډیا تاسو خپل وا چې د مل سیاست تر تک پکار دی او کنه تاسو والد صاحب تاسو ته وی یا کورنۍ وی چې اوس وخت چې ته د کردار ده کی؟
او چې زموږ د والد صاحب زموږ په اړه دی یو ډېر یو سیمپل ساده او سټریټ فلسفه دا و چې زیا زمونو تعلیم به خامخا حاصل وي او کله تعلیم تاسو په دنیا کې هر ځای حاصل وي زه تاسو د ګرځو ته تیار یم خو تاسو به یو بل لار نه اختیاروي چې څو پر تاسو خپل ډیګریان یا خپل تعلیم چې هغه نه مکمل کړي
جی.
نو د تعلیم د پاره او د هنر د تعلیم د پاره نو زه ما د انجینرینګ لار اختیار کړم زموږ کشر ورو چې هغه د میډیکل او د ډاکټرۍ لار اختیار کړو نه کشرې چې هغه د وکالت لار اختیار کړه. نو په 93 کې زمونږ والد صاحب الیکشن ته ولاړو، هغه وخت پاکستان کې جنرال الیکشن وو، دا هغوی صحت چې هغه هغه وخت کې کمزوری وو. نو چونکې تاسو ته پته ده چې الیکشن یو ډېر ګران مرحله ای، نو مونږ خپل هغه هر څه سره قربان کړو د والد صاحب په خوا کې د ودرېدو یو ځل بیا د دیو هغه عزت بحال وساتلی شي، نو چې څنګه هغوی د سوات قوم په هغوی باندې اعتماد راوسته او هغوی منتخب کړو، نو بیا د سوات خلکو ته زما جوابي خبره دا وه چې زه به ستاسو د پلار په ځای باندې د خدمت ته ولاړ یم، چونکې د هغه عمر د مشورې دی، هغه دومره نه شي کولی، نو مونږ به کولی شو. نو د پلار سره په سلام مشوره باندې ما پلار ته وویل چې عملي سیاست په زه ستا کوم او په اسمبلی کې به ته ناستې د خلکو دپاره به آواز پورته کړې. نو د هغوی سره په سلام مشوره باندې بیا ما سیاست شروع کړو.
تاسو په کورنۍ کې باچا جی یوازې الکانو سبق وي او که جنکوم سبق وي، هغوی ته هم دا موقع و چې هغوی که بهر ته زده کړې کوي تلل غواړي، نو هغوی ته اجازه ته؟
د دې خبرې جواب تاسو خود کې په تاریخ کې دا درکمه چې باچا صاحب چې د سوات حکمران شو په 1917 کې، نو هغه ته دا یو اندازه شو چې یو قوم چې راوچتېږي دی هغه به په تعلیم باندې راوچتېږي. نو خیر کېده کېده په سن 1922 کې دی 1922 کې د الکانو سکول چې یو په کدو شریف کې قائم شو، بیا هغه دا فکر کړی دی چې زما نیمه آبادي زما د قوم چې دا هغه زنانه یا جنکۍ دي. نو څلور کاله پس په 1926 کې د جنکو سکول چې دی نو هغه قائم شو په کدو شریف کې. نو زمونږ د تعلیم سره وابستګي چې دی هغه د 100 کاله نه زیاته ده. نو چې زمونږ مشرانو د جنکو په تعلیم کې یقین ساتو، دغه شانتي زمونږ چې پیړۍ بیا راوچته شوه، نو او هر جنۍ ته هم دغه موقع چې وه هغه فراهم شوی وه چې هغوی خپل تعلیم جاري ساتل غواړي او ساتلی شو. خو تاسو ته پته ده زموږ معاشره داسې ده چې جنۍ 22-24 کالو ته ورسي بیا د هغوی د واده پروګرام جوړ شي، نو زیاتې زموږ د خاندان چې کومې جنکۍ وې هغه د ارلي 20s کې د هغوی بیا ودونه وشو، خپل کورونه هغوی بیا بساو کړو. خو موقع هغوی ته وه، کالجونه ته هغوی تللي دي، یونیورسټیانو ته هغوی تللي دي. او
جی بچا جی په دغه وخت کې چې کله د سوات ریاست او د دیر ریاست مو دغه شانتي په دې سیمه کې په هندستان کې پرنسلی سټیټ سوزه په ځای باندې، خو په سوات کې د تعلیم شرړې رضایت او تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې وي، هسپتالونه ډېر زیات وو، د ولس د پرمختیا یا د غي د خیر خیګړې دا شعور د سوات په والیانو کې د کم خوانه وو.
زمونږ خوشکسمتي دغه و چې بادشا صاحب د چا دغه بازادیتا مغربي طرز باندې تعلیم نو خو هغه نه خدای پاک شعور او پوهه ورکړی وا، او ورسره هغه نه دغه ته د تاریخ هم ډیر زیات علم وو. نو هغه په تپوسونو کې دا تپوس کړی دی چې آیا دا مغرب چې دی دا ولې عروج دی او دا مشرق چې دی دا ولې په زوال کې دی. نو هغه په دې فیصله باندې ورسېدو چې په کم وخت کې د اسلامي مملکت د هغوی سره یونیورسټیانې وې، تعلیمي ادارې وې، مثلا په دمشق کې، مثلا په بغداد کې، نو په هغه وخت کې د مسلمان په دنیا کې عروج او ځکه تعلیم او علم او هغه خونه او هغه طریقه چې مشرق یې زده کړه او په اسلامي په بلونیا کې او د نه کالج یونیورسيټي جوړ شو، بیا کیمبرج او اکسفورډ یې جوړ شو، نو هغه ملکونه بیا راوچت شو او موږ خپل تعلیمي ادارې بند کړې، زمونږ زوال شروع شو. څه قدرت عقل او څه زده کړه هغه په دې نتیجه ورسېد چې کزو د سوات ولس او د عوام راوچتوم، دا به زه دوی په تعلیم باندې راوچتوم. لهذا هغه د تعلیم بنیاد په کېښود د اقتطاعنا د ریاست سوات، چې تعلیم خپل قوم نه ورکوي، د هغوی یو بل بنیادي حق دی د صحت
بچا جی. څنګه چې تاسو وویل تاسو یو نیکه فیلډ مارشل او بل نیکم د یو خود مختار ریاست والی وو، دغه وخت کې به باقاعده ډیپلوماټس هم راتله، د نورو ریاستونو مشران به هم راتله سوات ته. چیلنجونه سو تاسو به د خپلو ملګرو سره آزاد ګرځېدی، بهر به وتلې، خلکو سره به هم ناسته پاسته کوله که نه محدود به وي؟
زمونږ مشران چې کنه دي هغه به یاد ساتي چې هغه د سوات جرګې او د سوات عوام چې دغوی په سر باندې اپګریټ کړلی وه، نو هغه د دې قوم نه راوچت شو، او دا هغه چې مشران او مسلان کو سیدو بابا واخلې یا دا هغه ځامن چې واخلې مشر او کشر میګول دا هغه د عوام سره او د قوم سره ناسته پاسته وا مونږ په یو سکند چرته دا ير نه وا چې نسوات عوام به مونږ ته چرته سره نقصان را ورسی ځکه مونږ دا هغه د خېګړي وو او دیو زمونږ چې دی د زمونږ خیر خوا دي نو دا ظاهر دي هغه هغه برای نام هغه ارګلی بو یا یو صفائی بو خو چرته زمونږ په سواتی موومنت چرته نو رکاو شوی د یری یا د سکیورټی په ایشو باندې او داخل په وجه باندې مونږ په یو عام سوات سکول کې ځکه داخل کړو چې د قوم ته وخی چې زمونږ بچی او ستاسو بچی په یو تعلیمي ادارې کې سبق وي نو کوشش دا و چې د سوات قوم ته وښودل شي چې د بچا د کورنۍ په یو شخص کې او د یو عام سړي د کورنۍ په شخص کې په تعلیم په صحت په دې کې فرق نشته نو مونږ د سوات عوامو سره ګل مل کړو او د سوات عوام ته دا انکریجمنت داو چې تاسو زمونږ د دې بچو سره ګل مل شي ځکه نو ځکه چې تاسو صحیح کار کوي کنه جی تاسو صحیح فیصلې کوي او صحیح پالیسیان اختیار کوي کنه څنګه
جی
یا چیلنج دی
بچی د والی سوات سره چې تاسو نکم او تاسو ملاقاتونه به سره کېده صدا سه خاص موقع به و چې هغه تاسو راغوخته د خپل نوسی او سه خبرې اترې اساسو تربيت یا تاسو نه بزان خبرو
دا به ته دي زمونږ د والی سره یو ډیر سټ روټین و
جی
د والی سره یو ډیر سټ روټین او خو ټول د ټول ورځ روټین به د زو پرې د مخه دی د براشم چې د ماځګر او د ماخام د منځب په دوران کې هغه و د خپل د بنګې مخې ته چې کوم لاندې چمن دې پاغې کې به وي واکو
جی
او زمونږه هدایت دا چې د ماخام د بانګ او د مانځنه نیمه ګڼه مخ کې بتاسو په صفا سوترې جامو کې په صفا سوترې په سر مونږ سکول کې به تاسو د خپل نیکه سلام لږی زمونږ به لاړو دي او یو پاو سات شل منټه به مونږ د هغه سره تیرول او پاغې کې به مونږه کوشش کوو چې مونږ ته تاسو کو هغه مونږ ته تاریخ یا د دنیا په اړه کې هغه مونږ پوه وي زمنګ افتتاح خو د هغه وخت نشو چې مونږه په دې 63 کې مونږه لا 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 ټول سکالو نو مونږ به دوه تاسیانې او 2 روپۍ نغدې په تورې انعام د سلام راکولې هر ورځ اجازه موږ وخت یې ردون هغه 2 روپۍ بیا 15 روپۍ شو بیا 15 روپۍ 10 روپۍ شو خو هغه مونږ خپل بچپن د خپل نیکه هر ځمو ورځ په سلام باندې تیر کړی دی
خجی سبه د تویل تاسو ته ان دا غټ نصيحت به تاسو ته سوچ په کوم خبره به زور ورکو
د ټولو غټه خبر زور بداو کړئ کې چې تاسو به چې په تعلیم باندې ډېر زیات ځان کوي هغه ته به د خپل د هر یو نوسی د خپل رزلټ پته ودی نو سی پرې دی هغه ته به د سوات هر یو طالب علم د رزلټ پته و هغه ته به د هر یو سکول کارکردګي پته ودی د ټولو غټ ځان په هغه دا چې زه په دې خبر باندې فخر سره خلکو ته وایم چې زمانو سی فرست ډیویژن هغه ستړي یا په کلاس کې چې تی نمبر یې راځي په تعلیم باندې انتهاز زیات د غوی زور دی ها په صفای باندې د غوی ډیر زیات زور دی ها د خدمت په جذبه باندې د غوی ډیر زیات زور ها او ډیر زیات دیندار سره دی د دین چې کوم هغه دیني اعمال دي چې کوم موږ له پکا دي چې موږ کو هغه د غوی نسبت هغه موږ ته کو نو د دې کوک لا خبرې بنوي مطلبي او معنی خیز خبرې باغوی موږ ته کولی چې د کم هدایت لاندې نن هم موږ خپل هغه ژوند تیرو
بچی والی صاحب خپل نظام جوړ کړو بیا چې کله د ریاست په د پاکستان برخه جوړ شو والی صاحب لا ژوند دیو اغي په دې بریکړه په دې په سلا باندې خوشاله کو خپو ځکه چې دغه نورست خو د ریاست ا خیال نه ساتل کېده
والی صاحب جو کنه هغه خود غرض سره نه هغه د حکومرانی کې وکړي هغه خپل ځان د خپل ذات لپاره اغه چرته خوښ نه خو داغه خبري اغه بدای اعتراف کو چې الله تعالی مال د سې یو موقع را کړی دی چې زو داغه د دې مخلوق په دې پوزیشن کې د دې عہدې نه دغه خدمت وکم د سواد د مدغم کې دو هغه باندې د سه ډایرکټ هیڅ اثر نه وکړ دغه په ژوند کې 19-20 فرق را نغې
خاجي
خو خپل هغه صرف په دې باندې چې د سواد کم چې محافظین وکړي کم چې د دې موږ خاندانو داغه هغه محافظین دي داغه از ماری د سې خلکو ته بیوروکرات منتقل شو چې هغه په پسواد باندې دومره زړه نه کیږي چې څومره به په زمونږ خاندان کې وي نو په دې خبره باندې هغه ته ډیر زیات تشویش وو چې زما د ریاست ونی بکلشي زما د ریاست کې کم دغه دي حیوانات دي هغه به متاثر شي، زما چې ریاست کې کوم جنگلات دي هغه به متاثر شي، زما چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې به سیاست راشي. نو د خپل ذاته پورې دي هغوی، ځکه هغوی یو ډېر ډېر باشور انسان، هغه ته دا پته وه چې د دنیا نظام اوس خامخا چین کېږي. کورته برطانیې راج ختم شو په 1947 کې، هندوستان سمدستي خپل ټول ریاستونه ختم کړو. نو پاکستان هم دقه کوله او دې خبر ته هغوی ذهني طور باندې ډېر مخکې تیار
وو.
دا خو اتفاق دغه وشو چې د پاکستان د جوړېدو نه پس هم یو شل کاله ریاست مارز وجود وو. خو خفګان په دې خبر باندې وو چې دې خلکو ته به حق انصاف، حق عدل، د هغوی د ژوند او د مال هغه تحفظ او د دې چې کوم هغه هغه جذبات دي دغه عکاسي چې دا هغه به را روان حکومت په صحیح معنو کې نه کوي، په هغه باندې هغوی ته ډېر زیات تشویش وو.
ما دا خبره کوله چې دا یو وخت کې سویټزرلینډ او د ایشیا او د امن کور او دلته سیلانی راتله، دلته خلق راتله، د دې ځای په تاریخ باندې، د دې ځای په کلتور باندې سړنې کولې، او بیا دلته د خلکو سرونه پرې کېده، دلته بمی چاودنې کېدې، دلته د امنیت یو ډېره لویه مسله تر اوسه پورې ده. چېرته غلطي وشوه؟
په یو کورنۍ کې الو امنی چې د کور سربراه چې ده هغه د خپل د کور چې کوم بال بچ کې اولاد دی، دا هغوی د جذبات په خپل ذهن کې پوهکي او د هغې مطابق د کور هغه رواج چې دی هغه چلوي. د ریاست سوات چې کوم د قانون هغه طریقه کار و، هغه دې خاندان او ریاست سوات د دې خلکو نه راشو کولی و، د دې خلکو چې کوم وزم او د دوی چې کوم عقل او د دوی چې کوم پوهه وه، د دوی په مذهب باندې، د دوی په طور طریقه باندې، د دوی په رواج باندې، د دوی په ثقافت باندې، د دوی په پښتونولي باندې، د دې علاقې چې کوم هغه خلکو ته 1500 کال یوسفزو چې کوم یو رواج او سیستم جوړ کړی و، دا هغې نه قانون چې هغه په دوی باندې باچا صاحب لاګو کړو او خلک د هغې سره ډېر زیات په آرام او کمفرټبل وو. د پاکستان چې راغی، د پاکستان په موږ باندې خپل یو نظام چې دی هغه رایج کړو، او هغه نظام زموږ د علاقې د خلکو د مزاج بالکل برعکس و. هغې باندې خلکو ته نه څه آرام ملاو شو، نه ورته څه سکون ملاو شو، نه ورته څه ایډوانټیج ملاو شو. نو ځای چې قوم بیا چغې وویستې وویستې او حکومت پاکستان د خلکو هغه اواز وانه اورېد او د هغې مطابق یې قانون سازي ونه کړه، نو اخر خلک پاسېدو او قانون یې په خپل لاس کې واغستو. دا خو یو قدرتي عمل دی چې یو ماشوم چې دی نو هغه به پلار ته جاړي او که پلار یې د جړا فریاد خل مره وباسي، دا ماشوم بیا خپل خپل کاروایی کوي. د سوات خلکو بیا خپل کاروایی ځکه وکړه، ځکه چې ریاست پاکستان دا غوی هغه جړا وانه اورېده او هغه باندې عمل ونه کړي. او دا یو ښه ډېر طویل بحث دی. په دې باندې خو موږ په دې باندې خو کتابونه لیکل کېدای شي چې په کوم وخت شو او په کوم وخت باندې کوم غفلت وشو او په کوم باندې کومه کوتاهي وشوه چې د هغې په وجه باندې بیا دا وشو چې د سوات حکمرانان یې په هغه وخت کې کېنولی چې کله دوی د سوات مدغم کوو او دا هغوی سره په کنسلټیشن باندې د سوات لپاره یو طریقه جوړ کار جوړ کړی وی او ریاست سوات پاکستان کې مدغم شوی. خو دا هغه قانون د لاندې چې کوم د خلکو خواهش و، هغوی هغه ونه کړو. بس اچانک په یو ماشالله اډر باندې ریاست ختم شو، پاکستان قانون راغی یا پاچا ریګولیشن راغی یا خلکو د هغې خلاف احتجاج وکړو. بیا مخکې بیا ستاسو د مخکې خبره ده
جی بچه جی، په دغه وخت کې ریاست سوات کې ډېر هندوان او سکان او د اقلیتي ورورولۍ خلک اوسېده. اوس که موږ په پاکستان کې ګورو، د نسل په نوم باندې، د مذهب په نوم باندې ډېر لوی تعصب دی او ډېر لوی تشدد کېږي. دا خلک هغې ته څه اسانتیاوې وي چې دوی دومره خوشحاله وو دلته ژوند تېرو؟
مشران حکمرانان پاتې شوی دی، قدر ہو آگے تا داغ ہوئی گی ریگارڈ فار ہیومینٹی انگریزی کے اوڈینس کو انگریزی ہوں ریگارڈ فار ہیومینٹی مطلب دا انسانیت قدر
جی.
اور انسانیت قدر تیرے کرنے کی انسان ہر نمونے انسان دے کچھ پنو میں دا سوات جو انسان دے آگا دا پارا آگا چھو آگا دا زمان دا سوات حکمرانا نا پارا دا خپل بچی پشانتے ہو دے یو ہندو یا سکھ درجہ د والی صاحب دپاره د بادشا صاحب دپاره چې دا د سوای کرې عش په زیرو دومره ولکه د هغوی د خپل اولاد دغه تحفظ لکه څنګه چې بني ادم د خپل بچي تحفظ کوي دغه شانې د یو ماینورټي یا د یو غیر مسلم تحفظ به په دقه طریقه باندې کېدو چې څنګه به هغوی د خپل مسلمان زور دپاره کو او یو واقع ده دا چې په سینتالیس کې پاکستان جوړ شو نو یو جرګه دغه دغه دوانو سکانو چې اوس خو پاکستان جوړ شو اوس خو به ګوره موږ تحفظ یو کنی نو بچا سے تاسو موږ نه بندوبست کې موږ واپس انډیا ته لاړ شو بچا سے ورته تاسو لک سب رکی غوړو ځکه اته کې په پنجاب کې دغه ډېر قتل غارت روان دي تاسو به ونه رسې امریکا ته لک سب رکی چې حالات لکه شي نو بیا تاسو د پاکستان حکومت په تھرو باندې اته کې انډیا ته لار جوړ کړه د دې خدای خاطر چې بس پاکستان څنګه دی اوس زموږ ژوند په خطر کې دا غوي کاروبار دا غوي ژوند دا غوي هر څه په حق عمل باندې چې څنګه پری پارټی شنو کال په هغه واپس راځو بچا څه ځخ څنګه چلې ویږي بنګ نه نه یا ته ځو پاکستان زموږ په دې سوات کې خوشاله او زه تاسو انفرادي دومره ډېر خېسي دي چې کوم په تاسو ون چې دې تحفظ شو کنه هغه زمونږه یو پښتون مسلمان د روح نه زیاتو زیاتو
جی جی
برابر بو زیات بو او کم بچرته نه وي دا تحفظ اخلي نن زم په سوات کې تقریبا 300 فاميلي دي چې کوم دغه دي اقلیت کې راځي مو خور تقلیت او مو خور د سواتیان وایي
جی
خو زمونږ د پښتون دي زمونږ جب وایي زمونږ طریقه زمونږ تور زمونږ هر سال څه او په نومه سیکان دي او هندوان دي خو زمونږ ورونه دي زمونږ سواتیان دي
ما کتلې دي چې تاسو کوم مهم تعمیرونه دي یا بلډینګونه دي د والی سوات د وخت یو تاسو خپل کورونه دي داغي پوره خیال نه ساتل کی خاص طور داغي چکم کتابونه دی یغه ته ډېر لوی لوی لیکوالانو په خپل لاس باندې اغي ساين کړی دی راو تیرا لګری دی داغه د استعمال سيزونه دی داغه جامع دی داغه پیزار دی دا د یو میوزیم په شکل کې په سواد کې ولې تر اوسه نه دی کې خودل شوی
یو جواب لګتل خو څه کارو شو دی
جی
د دې جواب ته سزا درکم چې په سواد کې یو میوزیم شته
خاجی
او دا میوزیم چې کنه دي دا شروع کړې چې هم دا د والی سوات شروع کړې ته هم دوه 63 1963 کې
خاجی
نو کوم چې دا هغه ایتالین خلک چې کوم زمونږ په سواد کې په آثار قدیمو باندې کار کوي نو هغه وایي چې د سواد آثار قدیمې د تاریخ په شان ته زمونږ چې کوم جدید او اوسنی تاریخ ته دا ډیر ضروری دی
جی
نو په هغه کې په کار دی چې موږ د والی سواد د دې چې کوم شیزونه دي چې دا پکې کیدو یو ایتالین سړی ته دا قدر دی چې د دې مشرانو سامان دی دلته کې پروت دی او په هغه باندې اعتراض کیا کړی دی په هغه باندې اعتراض زمونږ د پېښور آرکیالوجي ډپارټمنټ کړی دی چې دا میوزیم چې نه پکې دی کې په کار دی چې دغه آثار قدیمه بوتان ساتي او دا خو تاسو د یو شخصیت لپاره دا ځای جوړوي او څه په زوس تاسو که څه خبره وزه او تاسو کم کم فریاد وکما چې زمونږ قوم ته زمونږ بیوروکراسي ته زمونږ حکومت ته د ماضي هیڅ قدر نشته هغه دا نه غواړي چې څوک دي کینی هغه دا وایي چې هغه خو ځکه هر یو بني ادم غواړي چې زما د صفت وکړي شي نو زغوی دغوی چې څه امانت ته دغوی چې څه سامان دی زمونږ ته پوته چرته اسمان ته نه لته دی زغوی سره خخ کی شه و نه لې
جی
مونږه وسوم تیار یو زما ذاتی په زما سره دغوی ډیر زیات سامان دی
خو
د سرکار نه زما ته منشته البته په یو نیجی حیثیت کې به زه دغه څه نه سم دغه خامخا کوم دغه ډیسپلی به زه کومه چې کوم سم قوم یې نه او دي
ډیر مننه میګل ادنان اورنگزیب د مشال ریډیو سره د خبرو د پارسته سو ډیر مننه کوم
ډیر مې باندې خو دې خوشاله کړم
ਜੁੜੇਗੀ غزا جوڑی گی برول ملے گزر کی گی غزا